ستړي مشي دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه مجید بابر هرکلی کوم. په دې غړای کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو صلاحکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وڅېړنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله خولي چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اور بند وشي. بس پر خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو صلاحکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوي مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سم پرمخ ځي. د بشري حقونو چارو پر پخواني وزیر شیرین مزارع انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارې ته لیک استولې دي. شیرین مزاری صاحب چې لیک استولی دی، هغه به د پاکستان دریځ کمزور کړي. د پاکستان ټول ولس د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ساتونکي دي، او دا په کوم ګوند یا ډلې پورې تړاو نه لري. اشرفی دا څرګندونې تر هغې ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ ویل چې د مزارۍ د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقونو شورا ته لیک استولې دي چې پکې یې دا وکړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر ضد د مذهب د سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼه ویلي چې نوموړي دا لیک د مه پر دویم استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28 چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی مسجد نبوي ته داخليده، نو پر ضد یې یو شمیر خلکو ناری وهلي. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوې. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د مې پر لومړۍ نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه دې ختمه کړي او د مذهب د سپکاوي د مجازات او قانون دې د مخالفانو پر ضد نه کاروي. د پاکستاني وڅېړنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د می پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي چې په اپریل کې په هیواد کې 24 وسلوالي حمله وشوې چې په کې د 24 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حمله شوې وې چې په کې 115 کسان وژل شوي او تر 280 زیات ژوبل شوي ول. په هغه کې د مارچ پر 14 د پیښور د اهل تشیع پر جماعت د داعش ډلې برید تر ټولو خونړی و چې په کې 28 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. تیره میاشت یو شمیر حملو زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. رپورټ زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې په کې 28 مشکوک وسلوال ووژل شول او یو شمیر گرفتار شول. په داسې حال کې چې روسیو ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی د فولادو هغې لوی کارخانې ته داخل شوی دی. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینۍ او جنګیالۍ او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او تر ځمکې لاندې په خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسیو سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حملې زیاتې کړي دي او ښایي د مه تر 9 پورې یې د نیولو په تکل وي. روسیه د مې نهمه په 1945 زیږیز کال کې د ناسی یا نازی جرمنی پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځ په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یو مهم بندري خار به برخې شي او روسیه ته به موقع په لاس ورشي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنی دالیز پرانیزي، او همداراز په ماریوپول کې د جګړې په ختمېدو به روسان وکولی شي چې له هغو ځواکونو څخه په دنباس او نورو برخو کې کار واخلي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیه په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې یې راوسته. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پایه را سره پاتې شوئ د دې مهمو راپورونو تر څنګ به نور راپورونه هم اورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي هماهنګۍ سلاکار ویلي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون غلط استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د عمران خان له لوري د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر شا د بهرني سازش د تور پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی، خو تحریک انصاف ګوند ویلي سرکاري کمیشن نه مني.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں.
د پاکستان یو سړینه د اداره وایي د مارچ پر تلا په اپریل میاشت کې وسلوالي حملې زیاتې شوې دي. شنون کې وایي داسې ښکاري چې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي.
د دې مطلب دا دی چې پاکستاني طالبان واپس خپل ریوایو لغي تقریبا کړی دی.
د پاکستان مالی چارو وزیر ویلي پخوانی حکومت خورا زیاته بجټ خساره پرې خېدا، خو تحریک انصاف ګوند دا تور رد کړی دی. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ یو روغتون وایي په اختر کې د کورونا وایرس پېښې زیاتې شوې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی وایي خلک دی بې غوري نه کوي.
باید زموږ هیوادوال د کرونا ټیسټونه وکړي. دغه خطرناکې وژونکې ناروغۍ ته باید په جدي سترګه وګوري.
په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دینی عالمان او یو شمیر طالب مشران غني چې تر شپږم ټولګي ورشته د نجونو سکولونه باید خلاص شي. نور راپورونه هم لرو لمشال تر څنګه وسې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر ماځګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. کغواړي د نړۍ او سیمې د حالاتو لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، مونږ سره په ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او فیسبوک ملګری شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن و سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د بشري حقوقو چارو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارې ته په دې اړه د لیک پاستولو د پاکستان د دریس کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د مئی پر څلورم وویل چې مزاری د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولې. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مه پسلوره منیټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنون کې نوید صدیقی ویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډیره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي نو تاسو ګرنه چې دنه پس به بیا سیاست کې نور ګرمي راځي
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 ماده تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمره پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د زنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل لدغه ورستو د مې پړومبې نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وای چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې دي مخالفین نیول شوی او پرزد مقدمه درج شوی دی نوموړی زیاتوی چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوی او خبريالان زورول شوی دی
اخد خودی وصولی کو خو دا چې د دې خپل حکومت دوران کې امتحان مذهب په نوم باندې خلک مرکړی شوی دی او هغه واقعیات په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی بلکې خپل د شری مزاری صاحب چې دا سمو دمخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې نو هغه وخت کې پی ٹی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې د یو این څونه پورې خبره ده نو د پی ٹی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلې ده کوم ریفرنس لیږلې ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته دغه بنیادی مقصد دا دی چې د حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالې د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره اغي سره د انتقام غستلو د پاره د بدل غستلو د پاره استعمالې او دا نه صرف غیر اخلاقی او غیر قانوني حرکت دی بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب پرانا کې هم یو ګناه ده دا واقعیا بالکل شوی دا د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولې دي خدا واقعا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د منور دا چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 منټا په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ور نه کړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیګلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی د ګوند مخکښ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني دا تر هغې وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرني سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو د تور د پلټنو لپاره بې طرفه مشن جوړوي عمران خان تور پورې کړی وو د پر ضد د عدم اعتماد د تحریک په دایرولو کې امریکا لاس درلود خو واشنگتن دوه ځلې د نوموړي تور رد کړی تفصیل د سراج جهیر پر راپور کې
اسلام آباد کې د مئی په 15مه نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورټ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورټ د ولس په وړاندې ږدي. وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سهم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف محقق او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد
دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونه مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ دلاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي نو چې په کارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف ته به دغه کمیشن منظور وي. پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
هغه تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22مه نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پوښتل نو هغه وی
زما په خیال دا دی کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نشي څنګه چې په سکیورټي کمیټې کې هم ثابت نه شو نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان هغه بیانیې په سرحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوېستو او وی ویل چې په دې کې د ته دړکور کړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دی. ورستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دی هله
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو مشال ریڈیو ته وګیست تاسو پام یو بل راپور تر اگرزوم په پاکستان کې یو سیړنی دی اداري ویلي دی چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ جوړه واوړې ده. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سیړنی مرکز د مئی پر درې په دویمه په خپل میاشتنی راپور کې ویلي دی چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیات ول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ودرېدل وي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت د سر ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 34 بریدونه کړی دي چې پکې د 34 امنیتی هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورټ ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږی شو چې د اپریل میاشت نه 40% کم وو. خو له په هغه کې 115 کسان مړ شوي او د 283 نه سیوا پکې جوړل شوی وو. دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډېر وخت راسي د پوزي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بردونه مخ په زیاتېدو دي. نو پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزی په دې باب لوایي
کوم امن پروسس او د هدا پوری پای کې اوس تاسو لاغلې دي اېک پاکستان بیا ډېر کې جن هکړیو جنگ باندې شی هوا اوس هم کوشش روان دي چې کوم خلک په دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه هم دغلته کې دي نو هغه هلته کې هغوی ته خپلې عملې کول راتګ دوته دونه ګران نه دی او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېرې غټ عملیات کړي وو خو د پاکستانی طالبانو واپس هلته راتګ په دې لږ وخت کې هغوی ډېرې غټ عملې وکړلې. د دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول هغوی تقریبا کړی دی.
بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولسوی
دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالېږي. آی ډی خو وړاندې نه وو لیکن اوس په کې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټ ویژن ګارډ بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو طرف ته ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وی کوم سارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوی ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کوم سیاسي
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په شان غټ غټ عملیات هم کړي دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړي شوي دي. نو بیا ولې بریدونه سیوا شوي دي؟ نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. چونکې دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده او په دې کې حملې کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا هغه وطن دی هغه پیدا شوی دلته کې دوی شوی دي نو هغې ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دوه میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا د منرا چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو چې پکې د سلو څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشی کړی شوي وو. خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بریدونه 13 میاشت قبایلي ضلع کې شپاړس بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي. ولې پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپاڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوي دي چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیولې شوي او ولس وژل شوي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
ساسو په موس یو اقتصادي راپور تر اگروم د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د ناسم اقتصادي تګلارې لوجې د بودیجې تاوان په بیساري ډول لوړ شوی دی. نو موړي د مې پر سلورمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تا دا و هم وکړه چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لوی اګرانی پریخي. اسماعیل دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې نو موړي 13 میاشت لا ایم اف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی و. نیاز علی خان
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لوی بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرې خو دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د مای په سلورمه په کراچي کې یو خبری کانفرنس ته وویل
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی گرانی پرې خو دي. عمران خان حکومت په تیرو سلورو کالو کې 40,000 ارب روپی قرضه اخیستی ده چې 80% بجټ جوړوي. دا عمران خان ټیم د آئی ایم ایف مخ ته یو سوایي او دلته بل سوایي. د پی ٹی آئی حکومت چې د آئی ایم ایف سره دا شرطونه منلي دي چې نن یو لیټر پیټرول په یو نیم سل او ډیزل په یو سل او 45 روپی دی. د دوی د تړون مطابق اوس په هیواد کې یو لیټر په 295 روپی پکار دی.
جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے.
دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی دا چینئی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹیٹ کڑی دی او بل خواہ سعودی عرب تا خواست کڑے چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا اون باسی. دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا خبری پا دا سی حال کی کڑی چی 13 میاش دا پیسو نڑیوال صندوق IMF او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی چی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا IMF سرا پا امریکہ کی لیدل کڑی او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتاح اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پا سعودی عرب کی لیدل کڑی. خبل خواہ دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پا سوشل میڈیا پا خپل یو بیان کی سعودی عرب او امارات تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پر روستئی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چی سعودی عرب او ابوظہبی سخا دا پیسو تما پورا نشوا. فواد چودھری ویلی چی پا ہیواد کی دا گرانی کچا پا تیرو دریو کلونو کی تر ٹولو لوڑی کچی تا رسیدلی او یوٹیلیٹی سٹورونا پا عملی ڈول تڑلے شوی دی. دا تیلو دا بیو پاڑا دا حکومت پالیسی لا واضح ندا. سعودی عرب چی تیر کال دا مالی مرستو پتوگا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی 3 روپے اخو دیوی چی وسی دا بیرتا اخستو نیٹا پورا دا. پا کراچی کی شنون کے او دا اقتصادی چارو کارپوہا راشد خان وائی
دا نوی کولیشن گورنمنٹ ٹولی کی زیاد فوکس اس دارے چی پاکستان معاشی صورتحال بہتر کی نو دے دا پارا ٹولی کی مخی دا کولو چی چکم پیسی ور کول دی سعودی عرب تا 3 ارب ڈالر او دا تیلو پیمنٹ اگی کی لگ ٹیم واخلی اگی لگ ڈیلے کی او دے سر نوی معاہدہ مو کی دا تیلو نو دا کم معاہدہ ہوشی دا پیسی لیٹ شی نو دا موجودہ حکومت ناغی تا دا پاکستان معیشت چڑھول دا پارا لگ ٹیم ملاو شی.
بلخوا پا پیخور کی خبریال او دا اقتصادی چارو کارپوہا طاہر امین د مائی په پینځما مشال لیډیو ته وویل چې دا وخت په هیواد کې نوې حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. نوې بجټ هم په سر دی او د IMF شرطونه هم پوره کول دي.
دې ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډېر زیات دي په اکنامک فرنټس باندې. وایي چې دا اوس بجټ بالکل په عین موخه باندې دی. د جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ چې بجټ وایي ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوې ټیکس لګول ګران دي. وایي چې را روان کال پسې د الیکشن دی. زیاتره دارومدار په دې ټیم کې IMF په ټاکس باندې دی. سر سره د UAE او سعودي عربیا او دغه دی فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې دي. نو کین کیس دا کامیاب شي نو ګورنمنت او لک شانتی هغه سوټینګ سپیس شکم دی هغه مهلو شي.
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان 1.7 ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرضه ده او وس تربلی چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون وایي په اختر کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د روغتون یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل د خلکو بېغوري د ناروغۍ د لا زیاتېدو پیښو لامل کېدای شي. د طالبان حکومت تر اختر مخکې په هیواد کې د مثبتو پیښو د سطحې کمیدو خبر ورکړی و. نور زموږ د همکار په راپور کې
د سکنی اختر په ورځو کې په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډېره شوې. په کابل کې د دغه ناروغۍ د درملنې د یوازینی روغتون افغان جاپان مسؤلینو وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان وروړل شوي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبری وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی. دا وایي د اختر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو. خو لویه ستونزه دلته دا ده چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي، کنه پیښې ښایي ډېرې زیاتې وي. د دغه روغتون مسؤلین د خلکو له لوري کورونا ناروغۍ ته د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي. ښاغلی اکبری وایي اوس مهال ډېر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغۍ پر مهال روغتون ته مراجعه کوي، خو یو شمیر ولسی افغانان وروستۍ بېوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشارې سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هیره کړي. د کابل اوسیدونکي محمد اقبال:
ډېر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه یې فقر طرف ته شوی ده او هیڅ پام فکر یې کورونا ته نه ده. دا چې د کورونا دغه دویم ډول ډېر خطرناک دی، په دې اساس باندې که خلک کورونا دپاره کوم شوي توصیې چې د خلکو دپاره شوي دا مراد نه کړي، نو لرې نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو، انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکي شباب شینواری هم ورته خبره کوي، خو له خلکو غواړي چې کورونا ته باید جدي پام وکړي.
دا چې تازه تازه اخترم تیر شوې ده او زه تر هیوادوال با خپل خپلوانو کرام مبارکۍ ته پچاکرو میلو تللی بیس ټیسټونه هم نه دکړي باید زموږ هیوادوال د کرونا ټیسټونه وکي دغه خطرناک وژن کې ناروغي ته باید په جدي سترګه وګوري
د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت په دې اړه زموږ اړیکی جواب نه کړي خو لاختر وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره د مې تر څلورمې نیټې په دې هیواد کې 1,98,901 کسان په کورونا ناروغي اخته شوي چې له دې ډلې 2,603 کسان مړ شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ حتی د مذهب د سپکاوي د سزاګانو د قانون غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډه ته ویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوي مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سم پر مخ ځي. د بشري حقوقو چارې پر پخواني وزیر شیرین مزاره انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارې ته لیک استول دي. اشرفي دا څرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته کړې چې د پاکستان رسنیو ویل چې مزاره د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقوقو شورا ته لیک استول چې پکې دا وکړي چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي. د پاکستاني وڅېړنیز مرکز ویلي دی چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تله په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر 2 په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 40 وسلوالو حمله وشو چې په کې د 40 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل شول. رپورت زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته هم دوام ورکړ چې پکې 20 مشکوک وسلوال ووژل شول. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینو سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله خولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمباری وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی د فولادو هغې لویې کارخانې ته داخل شوې دي. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالۍ او سلګونو ولسي وګړو په سورنګونو او تر ځمکې لاندې په خوندي ځایونو کې پناه اخیستله.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پامیر ساحل نمو د 12 بجو د خبرونو لنډیز اوریدو. او تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هند لوري 10,000 نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو وروسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول ټال به 50,000 غنم افغانستان ته واستوي. تفصیل د احمد تکل راپور کې
تما کېږي چې له هند څخه 10,000 نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د لزر تونه نورو غنمو د لګلو په حال کې یو.
Trench of 10,000 metric ton.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلی چې له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي. خو طالب چارواکو ویلی دی چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشری مرستو ته سخت اړ دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د افغانستان په اړه باندې دی. د کړکیچ نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ دینی عالمان بیانونه ورکوي او هڅه کوي چې تر شپږم ټولګي وروسته یې ښوونځي بیا پرانستل شي. په همدې حال کې د طالبانو په حکومت کې هم یو شمیر مشران د نجونو تعلیم اړین بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان هیله خولې چې د دینی عالمانو په راتلونکي غونډه کې بعد تر شپږم ټولګي وروسته د نجونو د تعلیم په اړه مثبت پریکړه وشي. نوموړي د غونډې نیټه ونښوده. تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پیښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوس کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی شاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې جربه د دینی عالمانو په غونډه کې د جنو د ښوونځیو ستونزه حل شي. د جنو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي. او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیونه نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب وته ځي. په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکې منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي. او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختریزي طالبان بیا لشپژم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. ډول د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي خو د نورې مخالفان دي. اسمت ساروان په دې اړه له خبریال او شنون کې سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او ورسخه یې پوښتلي آیا د دینی عالمانو په غونډه کې بعد د نجونو د تعلیم په اړه مثبته پرېکړه وشي او کنه. نو هغه وایي
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادۍ خلکو ته ور نه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یو شمیر دوری مخالف چې دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدل دي املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړوتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخیره د کوکو کې خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
اوریدونکو تر شپږم ټولګي ورسته د نجونو د تعلیم په اړه مو خبريال او شنون کې سمي یوسفزی سره د اسمت ساروان مرکه ووریده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د افغانستان پکتیا ولایت ته ځو. د پکتیا ولایت د احمد خیل اوسیدونکو وایي د ورستیو کلونو جګړو او همداراز وچکالیو له وجې له لوی مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د بیا رغونې ترڅنګ د څښاک د اوبو په برخو کې مرستې غواړي. طالب چارواکي وایي له اړوندو وزارتونو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نجیب الله الو خیل معلومات لري.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې ورستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یاده بیا وایي. اوبه تر پخوا ژورې شوي او لیا او یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو ترابخان مشال راډیو ته ویل حکومت او مؤسسات د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خل د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خوچ کولی دا ډیر زیاته او به کم بوتي او بل دغه د بندو دغه د دیوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وچیزان دي پسلونه نشته چې دغه سره ورته څه کومک وي دي موسسوی طرفه هر نګوته خلک ضرورت لري.
د احمد خیل د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاک اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلی اوسیدونکو نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی او بو استفاده کوي.
وبونه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه وب خلی یو بو مشکل دی ما څړته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې بارون شي ټوله په ګریز کې دی کنه دی منځه کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلک نه مرشول دا من تکالاس دی لکه وټل دنیا نه روړای دخې خورا ایمن کله به دې هر چی مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسوالۍ او بلوسیدونکو حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پوښوي چې بزوی روان دي. کارزی وخت مو غدي رزي کړی دي چار نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چار نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پوښون غارزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ورسره کو بوی دي مخته دیوالونه وای نن سبا غو شي نشته. بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځګه شانډي دي. نجران دشتانه برکونه شتانه خشتانه باڅه پويشه بويدي مقتدا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکی وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسه خو بشری مرستې وو ویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولې سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د اوشمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالۍ له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د پاکستان پنجاب صوبې په اړه دا راپور تاسو ته وړاندې کوو چې گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته یو خط لیږلی. په کې لیکلي باید پنجاب کې د آئینی فریم ورک د عملي کولو لپاره ګام پورته کړي. آئینی فریم ورک داسې چې د آئین په چوکاټ کې کیدونکو کارونه دي عملي کړي. د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر عرفان صدیقی بیا د دغه خط غندنه کړې، وایي آیا دا د لیونتوب یو اخیری حد نه دی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی وایي پوز یو غیر جانبدار اداره ده، تحریک انصاف یې متنازع جوړول غواړي. تجزیه کار محمود جان بابر بیا وایي که تحریک انصاف داسې کارونه ونه کړي بیا یې کارکوونکي غیر متحرکېږي، نو د سیاسي ګرمۍ دپاره داسې خبرې او غوښتنې کوي. تفصیل شانواز ترکزینه.
د پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما ویلي که د پوز مشر دته یو صوبیدار او څلور پوځیان ورکړل، دی به پخپله غیر آئینی وزیرانه گرفتاره کړي او جیل کې به یې واچوي. د عمر سرفراز چیما لخوا د وزیر اعلی نه مراد د پنجاب نوې منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شاباز دی چې نو مول ورته غیر آئینی وزیر اعلی وای. د مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي او د وزیر اعظم پاکستان شاباز شریف زوی حمزه شاباز د اپریل په 13مه د ډیر رایو اخستو سره د پنجاب 21م وزیر اعلی منتخب شوی او تر دې وړاندې په دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي عثمان بوزدار منتخب شوی. عمر سرفراز چیما د نوې منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شاباز نه د څوګن پورته کول نه هم انکار کړی، ولی ورستو د لاهور های کورټ په حکم د قومي سیملی سپیکر راجا پرویز اشرف د حمزه شاباز حلف اخستیو. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشاد رډیو ته د مې په 15مه وویل گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما تر دې وړاندې هم آئینی خلاف ورزی کړی، ځکه خو عدالتونو دغه غیر آئینی ګامونه رد کړی دي.
عمران یا دغه ټیم دا اداره په سیاست کې نوالو کو دي کوشش کینو زما په خیال دا ډیره بده خبره ده. او ور سره د آرمی اداره د اغوی د سوچ ته چې د ملک بقا چې د ناغه په یو مضبوط جمهوریت کې ده.
د عمر سرفراز چې ملخوا د پوز مشرته هم یو خط لیږلې شوې ده چې په کې ورته لیکلي آرمی چیف ته د پنجاب په موجوده صورتحال کردار ولوبوي، آئینی فریم ورک ته عملی کړي. آئینی فریم ورک معنی هغه کارونه کوم چې د آئینی پاکستان د چوکاټ ته لاندې کول لازمي وي. د گورنر لخوا په دغه خط د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر عرفان صدیقی هم یو بیان جاری کړی دی. د جیو ٹی وی په پاڼه د خبر تر مخه عرفان صدیقی ویلي، آیا د لیوتوب اخیری حدونو ته د رسیدلی مسخرو جواب به څوک ورکړي؟ آیا د خلاص بغاوت نه چې ګین یو گورنر دی آرمی چیف ته د مداخلت وینا وکي؟ او عرفان صدیقی د دغه خط غندنه هم کړي. پنجاب کې د وزیر الله د څوکۍ بحران هغه وخت شروع شو چې د تحریک انصاف مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان د مسلم لیگ قاف ډلې د یو مشر چودھری پرویز الہی د پنجاب وزیر الله جوړول غوښتل او عثمان بوزدار نه استعفا وغوښتله. عثمان بوزدار د مارچ په 28مه وزیر اعظم ته خپل استعفا ولیکله او د اپریل په اولنۍ نیټه په خوانی گورنر چودھری سرور د عثمان بوزدار استعفا منظوره کړه. د اپریل په 3مه چودھری سرور د گورنرۍ نه اخوا کړل شو او عمر سرفراز چیما نوی گورنر وټاکل شو. عمر سرفراز چیما وای، هر کله چې وزیر الله استعفا ورکوي باید گورنر ته ولیږنه چې وزیر اعظم ته. نو د عمر سرفراز چیما پوینه چې عثمان بوزدار اوس هم د پنجاب وزیر اعلی دی او د اپریل په 1مه د عثمان بوزدار استعفا هم نامنظوره کړې وه. حمزه شاباز د آئینی پاکستان د لاندې او د عدالت په امر وزیر اعلی ټاکل شوی. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر د مای په 15مه مشال رډیو ته وویل، تحریک انصاف غواړي کله د آئین د خلاف ورزی ناری وهي او کله آرمی چیف ته د مداخلت دعوت ورکړي په دې غرض چې کارکونکي متحرکه پاتې شي.
زکه دې کله تو ګورو د عمران خان سره په خړه کې کله د بغاوت لفظ، کله د غصې وی، کله شیخ رشید وی چې دا درنه به وی دازل دا بخونړې وی. خبره دا ده چې دوی هر طریقې سره ادارو ته هم اوازونه کوي لګیا دي او خلکو له هم وی یو بچروز یو بس او کدا دی اونکی
د عمر سرفراز چیما لخوا آرمی چیف نه د غوښتنې ټویټ هم د مسلم لیگ نواز ډلې د پنجاب د اسمبلی غړي حنا پرویز بټ ری ټویټ کړی دی. ور سره لیکلی دی، هاي دا ستاسو واړ واړ خواهشونه، ستاسو د پاره تر ټولو غټه سزا ده چې وزیر اعظم شهباز شریف ته او وزیر اعلی حمزه شهباز. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې په دې ورستو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازه با ټکی کاروي. شنون کې وایي، له نورو وختونو پر تلاب موجوده دور او بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه جبه کارولې. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زموږ همکار ګلیا اس پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې د پارلماني غړو په غږونو پیلېږي.
دا غږونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه، بلکې په قومي اسمبلې کې د منتخب شو استازو دي. په قومي اسمبلې کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای، د پاکستان سیاست له ډیرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ، بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مئی په سلورم مشال اړتیا ویل چې فوزی امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونی بیرغ کلی وو، اسکو نه چولونګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو، او نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر، راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامیست پوسټر، او دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر جو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلې دي چې را باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر اسسینیشن هغه ټیم کې په مخالفت ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نو نو ریچ بکاونو هغه هم د چانایر نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 را پدې خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلیمانی پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سم توګه نه کاروي، هغوی پارلیمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه و.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په سلورمه مشال لیتوی ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقی رویو تر شا وجوهات پاړو ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړې ده چې دا غیر مستحکم دي، د دې فالوور هم هغه لار طرف روان. خو د دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خي. لکه تاسو ته معلومه ده چې د 1300 کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخواله، او دا هغه په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کې د هغه طرف ته د خلکو رویه منفي رویه، او هغه مخ په وړاندې لا نه ډاله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنن کې وايي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي، او خپل پام د پروپاګاندي پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، راپور مو اوریدو د اختر ورځې رورو پکې شوې دي. تاسو هم کارونه روان شوي، خو بیا هم د شان خان او د ګلپانی په غږ باندې دا سندره تاسو ته وړاندې کوو. راتلونکي خبرونه کې به سره بیا حاضرېږو. راځي چې دا سندره
شور دے
نور دے یارا دنور کلوں میں زڑ تو